السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د اتو بجو سارانی خبری پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزه خراغ لاستویم وړاندې په د خبری پروگرام کې اوري قطر او اروپایي ټولنه په افغانستان کې بشري حقونه په تیره بیا له ښځو سره د چلند په اړه خواشینی دي. قطر ویلي طالبان دې وګوري چې دغه هیواد له ښځو سره څنګه تعامل کوي.
We've been also trying to demonstrate for Taliban.
هڅه کوو د یو مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وښیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولی شي خپل قوانین ترسره کړي، دوی څنګه کولی شي د میرمنو سره تعامل وکړي. یوه بیلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. روسی له طالبانو او تاجکستان غوښتي چې ترنګلتیا کم کړي. ترنګلتیا له کله پیل شوې؟ مسکو میشته کارپوه شیر حسن وایي.
تاجکستان د ولسمشر عکس العمل یوازې په پنجشیر کې راڅرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده او دا طالبانو ته خوند نه ورکوي.
آیا ملګري ملتونه به د طالبانو استازی ومني که څنګه؟
مشکل غونډه کار دی، ماته نه ښکاري چې داسې ضربه د طالبانو نماینده ملل متحد ومني.
د اړه تفصیلي راپور وروسته خپریږي. د خوست سوداګر او د دکاندارانو اتحادیه د روان اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي.
اغه موټر چې د حیرتانی بندر نه تیریږي، د اسلام کلا بندر نه تیریږي، د ترحم بندر نه تیریږي، اغه موټر یمی مسول کسونه درولې دي چې د وزن غاټي.
نور مسائل همشته خو تر ارڅ مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوي ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1.5 میلیارډ ډالر په افغانیو اړولې وي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ل خپل ځواکونه غوښتي او امر یې ورته کړی چې د خلکو شخصي کورونو ووزی او پوسټو ته ستانشي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته تللی څو خپل سفارت هلته پرانیزي. بشپړ خبرونه د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوي ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1.5 میلیارډ ډالر په افغانیو اړولې وي. د نړیوالو مالی متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. راپور د بانک د بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک د چارواکو پر اقداماتو انتقاد کړی او په ځانګړي ډول یې په دې نیوکه کړې چې بې ضرورته یې 1.5 ډالر په بازار کې لیلام کړي او پیسې یې له پلازمینې د ولایتونو بانکی څنګه ته انتقال کړي. حاضر د افغانستان د نقد پیسو د کموالي له سخت بحران سره مخ دی او د خوړو او سونګ موادو بیې پکې په لوړی دو دي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق دا پټ راپور د سپتمبر میاشتې په پیل کې په دوه مخونو کې چمتو کړی دی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا خپل ځواکونه ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزی او پوسټو ته ستانه شي. ملا محمد حسن اخوند همدارز ویلي هیڅ چاته اجازه نشته چې په کابل او مربوطاتو کې د نقلي وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخل شي او له هغه ځایه وسایط له ځان سره یو وباسي. تر دې مخکې هم طالب چارواکو د تلاشۍ په نامه د خلکو کورونو ته د خپلو وسلوالو کسانو ننوتل منع کړي وو، خو له دې سره سره راپورونه وایي چې طالبانو د یو شمېر خلکو کورونه د وسلو او دولتي موټرو د موندلو په پلمه تلاشي کړي دي. په افغانستان په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. په سویس کې د افغانستان د سفارت له خبر پاڼې سره سم ژر به د دولت درېګونې قوې اجرایه، قضایه او مقننه په تبعید کې فعال شي. په دې بیان کې نه دی ویل شوی چې د ښاغلي صالح په مشرۍ حکومت به په کوم هیواد کې جوړ شي، خو وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او د افغانستان ولسمشر اشرف غني متحده عربي اماراتو ته ولاړ، امرالله صالح په پنجشیر کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ او اوس ویل کېږي چې نوموړی احتمالا په تاجکستان کې دی. په سویس کې د افغانستان د سفارت په خبرپاڼه کې د افغانستان اسلامي جمهوری حکومت د خلکو پرایو منتخب مشروع دولت بلل شوی دی. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړ برخمن نه دی بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ وویل افغانستان ته به بشري مرستې تصویب کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد حاضر ده مده شل سترو شتمنو هیوادونو جیشل پړاویزی مشری په غاړه لري په خبری غونډه کې ویل د جیشل غونډې اصلي موضوع به بشری مرستیا او د تروریستانو پر پناځای د افغانستان د نه بدلیدو په اړه خبري وی. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي دي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. سارا رویټرز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د شوزو دینجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. دینجونو لپاره شي اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کریستیانو رونالدو په شان یو ښه لوبغاړی شم او د دې ترڅنګ غواړم یو لوی سوداګر شم.
طالبانو یو نیمه میاشت په خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې هم وکړې. طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. دا له تیر کال راهیسې چې د اسرائیل او بحرین ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې پیل شوې. بحرین ته د یو تر ټولو جګپوړي اسرائیلي چارواکي سفر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې منامې ته د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سپرلۍ د الوتکې پر مخکینۍ څوکۍ د زیتون څانګه انځور شوی و چې د سولې نښه ده. د اسرائیل د باندنیو چارو وزارت یو ویندوی ویلي په دې سفر کې به دواړه خواوې د روغتونو او د اوبو او برېښنا د شرکتونو ترمنځ د همکارۍ په شمول 15 موافقې لاسلیک کړي. بحرین او متحده عربي اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. دا مهم خبرونه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د تفصیل د بیا لوسولو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. قطر او اروپایي اتحادیه پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو ورسته سرغړونې مایوسونکې وبللې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر طالبان وهڅول چې د اسلامي نظام لپاره د قطر ته وګوري چې څنګه پر مخ بیایي. طالبانو لا هم لشپګم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ورکړي چې خوانځي ته لاړ شي. تازه د خزینه محصلینو مخه هم نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې خبريالانو ته وویل په افغانستان کې وروستي اقدامات چې دوی لیدلې د افسوس وړ دي. د مخبر شاګامونه نه هیلون کې وبلل.
جاست ریګاردینګ د ریسنت اکشنز دات وی هاف سین انفورچونټلی ان افغانستان ات هاز بین ویری ډیساپوینټینګ سټپس ټو سی.
یوازې د ورستیو اقداماتو په اړه چې موږ ولیدل لبه د مرغه په افغانستان کې دا یو څه مایوسون کوي چې ځینې ګامونه د شاپ خو اخیستل کیږي. موږ اړتیا لرو چې لاغوی سره اړیکې ونیسو او وی هڅو چې داسې اقدام ونه کړي. هڅه کوو د یو مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وخیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولای شي خپل قوانین تر سره کړي، دوی څنګه کولای شي د میرمنو سره تعامل وکړي. سیستم یو اسلامي نظام دی، یو بیلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. زموږ اساسي قانون سیستم یو اسلامي سیستم دی. ولی موږ تر نارینه او په کاري ماحول حکومت او لوړ زدکړو کې د خزو زیات شمیر لرو. نو د اسلامي هیوادونو لپاره دا خورا مهم دی چې د طالبانو لپاره هی بیلګي وخی تر څو د میرمنې سره د هر ډول ناوړه چلند یا شرعي قانون څخه ناوړه ګټه پورته کول څخه مخنیوي وشي.
قطر په وروستیو کلونو په تیر بیا د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د منځګړي رول لوبولې او له افغانستانه د زرګونو تنو په ایستلو کې مرسته کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیپ بوریل چې له قطري چارواکو سره د کتنې لپاره د وحې تتللی د قطر د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې تایید کړې او د ځینو پیښو چې په وروستیو کې په افغانستان کې شوي یادونه وکړه او هغه مایوسونکې وبللې. د وبل راځي هله وکړو چې دا حالت بدلولای شو. شاغل بوریل همدار اسيله ترګند کړ چې قطر به په طالبانو کې خپل قوي نفوذ په استفاده هغوی له ملکی وګړو سره د خپل چلن شکولو ته وهڅوي. د طالبانو د پهنې وزارت دوی ونی پخوا د هلوکانو لیسې پرانیستي، خو د جنولیسې لانی پرانیستي او ځینو شزو په دې خاطر اعتراضونه کړی. پرون هم یو شمیر شزو اعتراض وکړ خو طالبانو په هوای دسو مخاوني بل. د قطر د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان د تیرو دوه لسیزو بریاوی وساتي، خو د په عین حال کې وویل چې نړیواله ټولنه دی افغانستان نه منسوي کوي. د ګوبل طالبانو ته پکار ده چې له ښځو سره له ناوړه سلوک یا له شریعت څخه ناوړه استفاده ونه کړي، او دا د اسلامي هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده چې ښه مثالونه وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګیست. روسیې پرون ورسته لدی چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکیچ زیات شو، له دواړو خواوو وغوښتل چې پر خپلو پولو ترنګلتیا کم کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان ترمنځ په وروستیو کې هغه مهال ترنګلتیا ډیره شوه چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په افغانستان کې د تاجکانو لپاره په واک کې د برخې غوښتنه وکړه، او طالبانو د رحمان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
روسیه له تاجکستان او افغانستان غوښتي چې په خپل منځ کې لانجه په داسې ډول حل کړي چې دواړو خواوو ته د منلو وي. رویټرز خبري آژانس د روسیې د تاس خبري آژانس په قول ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکسی زیاتیف پرون پنجشنبه وویل چې مسکو د افغانستان او تاجکستان د مشرانو له توندو څرګندونو وروسته د دوه هیوادونو په اړیکو کې ډیریدونکې ترنګلتیا په ځیر څاري. د سیاتکړه د طالبانو د سرچینو له معلوماتو سره سم لسکونه زره ځواکونه د تاجکستان پولې ته نږدې په تخار ولایت کې ځای پر ځای شوې دي. رویټرز خبري آژانس ویلي چې د تاجکستان د بندونو چارو وزارت او د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه څه انتقاد کړی و چې د طالبانو له لوري د پنجشیر د محاصره په مهال د بشري حقوقو سرغړونه بللې و. د همدارس ویلي و چې هیواد د طالبانو کابینه په رسمیت نه پیژني. تاجک ولسمشر تیرونه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې په افغانستان کې د داسې پراخ بنسټه حکومت غوښتنه کړې و چې د افغانستان ټولې قومي او سیاسي ډلې پکې ګډون ولري. د رحمان له سرګندونو وروسته طالبانو دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان لاسوهنه وبلله او دغه هیواد ته خبرداري ورکړه. شیر حسن حسن په مسکو کې د سیاسي چارو افغان شنان دی. د په نظر د روسیې لپاره د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د شخړې دوام د منځنۍ آسیا د امنیت او ثبات په زیان دی.
د تاجکستان د ولسمشر د سرګندونو نه یو رقم اتنیکی یا بوی پکې موجود دی، او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړی دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړی دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر اکشل امال یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو، او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرسته یو ډول مداخله ده، نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
روسیا په تاجکستان کې پوځي اډه لري، او د چهارشنبه په ورځ تاجک او روسی پوځیانو د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په دوه ولایتونو کې پوځي پریډ وکړه.
په همدې ارتباط اسمت ساروان له یو مسکو میشتي افغان کارپوه شیر حسن حسن سره هم غږېدلی دی. له هغې پوښتلی چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ لانجې د پیلېدو علت څه و؟
هغه څه چې د تاجکستان د ولسمشر په څرګندونو کې د طالبانو یو شدید عکس العمل راپارولی دی، زما په فکر دا په دې پورې اړه لري چې د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکی خوند یا بوی پکې موجود دی، او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړی دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړی دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر اکشل امال یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو، او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستی یو ډول مداخله ده او دا طالبانو ته فن نه ورته. نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
ستاسو په نظر روسیا به د دې لانجې په برخه کې څومره اندېښنه ولري؟
زما په فکر خو روسیا یو ډول اوږده ستراتیژي او اوږده پلانونه لري او خیرانه حرکتونه کوي. طالبان سره مناسبات د دې د خاطر ښه ساتل چې طالبان د نورو تروریستي ګټو ډلو د پرمختګ او انکشاف مخه ونیسي. اوس که چیرې داسې شي چې د تاجکستان مناسبات او اړیکې د طالبانو سره خراب شي، نو دا خرابې اړیکې به د دې باعث شي چې طالبان هم دې ته لاره خلاصه کړي او یا په اصطلاح دې ته دا خبره ورته بې تفاوته شي چې نورې تروریستي ډلې د داعشو د القاعدې او د او یا د ازبکستان او نورې هغه ډلې چې په افغانستان کې ځای نا ځای څرګندې دي او موجود لري، د هغوی د انکشاف او پرمختګ زمینه به مساعده شي مرکزي آسیا ته او په ځانګړي ډول تاجکستان ته. نو ځکه روسیا په دې خبره کې مداخله کوي او دلچسپي په دې کې لري چې دغه ډلې انکشاف ونکړي.
آیا روسیا کولی شي چې د دې لانجې په حل کې رول ولوبوي؟
زما په نظر خو هو بالکل روسیا کولای شي، دا ځکه چې روسیا د تاجکستان د روسیې د نظامی و کشفی و استخباراتی هغه تیوری په هغه تیوری کې موقعیت لري چې به د روسیې له دغه مرستې څخه هغه ته مشکل ده د خپل امنیت ساتل او د خپل سرحدونو ساتل. نو کله چې تاجکستان د روسیې پوځي او نظامی او استخباراتي مرستو ته اړتیا لري، دې ته هم اړتیا لري چې په ځینو ډیپلوماتیکو او سیاسي مناسباتو کې هم د روسیې خبرو ته غوږ کیږدي. نو زه فکر کوم چې تاجکستان به دا کار وکړي چې د روسیې خبرې ته او یا د روسیې د منځګړیتوب رول ته ارزښت ورکړي او دا خبره په تاجکستان تاثیر ولري.
له مسکو میشتي افغان کارپوه شیر حسن حسن سره مو د ازادي رادیو تحلیلي مرکه واورېده. په دې غږېده چې څنګه د طالبانو او د تاجکستان ترمنځ ترینګلتیا ډېره شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9000 470 ولزر اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته غوښتا دولت شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. په خوست کې د سوداګرو، دکاندارانو او پنګوالو په مخ کې یو شمېر ستونزې د دې لامل شوې چې په دې ولایت کې سوداګریزي چارې اغیزمنې شي. دوی له طالبانو غواړي چې په دې ولایت کې د بیکاری او د فقر د کچې د ټولو په خاطر د گاونډي او نړۍ د هیوادونو سره اړیکې پراخ او سوداګریزه راکړه ورکړه دي ډیر کړی. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د خو سوداګر، دکانداران او پانګوال وایي چې د بانکونو لخوا د خپلو پیسو د نه ورکولو په وجه د دوی سوداګریزي چارې زیانمنې شوي او له دې کبله د توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته په یوه مطبوعاتي ناسته کې خبرې کولې دا هم وویل چې د نږدې یوې میاشتې را په دېخوا د افغانستان په بیلابیلو بندرونو کې د دوی د توکو ډک ګاډي درول شوي دي. د خوست د دکاندارانو اتحادیې مشر حاجي جمالتني له طالبانو وغوښتل چې د صادراتو او وارداتو ډیرولو ته د پاملرنه زیاته کی ترڅو نرخونه ټیټ او خلکو ته کاروبار پیدا شي.
هغه موټر چې د حیرتانی بندر نه تیریږي، د اسلام کلا بندر نه تیریږي، د ترحم بندر نه تیریږي، هغه موټر یمیګ مسول کسونه درولې دي چې د وزن غاړتای دا په خې سړک ته د میګ کیر سړک ته نقصان کو. نړیواله بانکي سیستم کا کنګل کړای دی. په نړیوالم غاخ کوم په خپل امارتم غاخ کو چې څه چې پتوسه شي توسه وکي. نړیوالم هغه څه چې د شریعت ډیر خلاف نه وي په امارتم غاخ کو چې دا باید نړیوال سره ومني ترسو افغانيون پنړیواله سطحه بزور ولري.
د خوست د صرافانو اتحادیه رئیس نظیف الله غوښتنه وکړه چې طالبان د شخصي او خصوصي بانکونو ستونزې زکه حل کړي چې د افغاني سوداګرو او پانګوالو نقد پانګې تر ډیره په بانکونو کې دي.
د اسلامي امارت مو خواهش ده چې هغه ستونزې چې بانکونه تر اوسه پرې سره مخامخ دي د هغې مشکل ورحال کړي او عادي حالت ته وګرځوي. تقریبا څه کم دوه میاشتې تیریږي تر اوسه پورې بانکونه عادي حالت ته نه دي روغلي. د موږ اکثریت تجارون اکثریت نور پانګوال د دې سرمایه په شخصي بانکو کې دي. هغه شخصي بانکونه تر څه پورې نورمال حالت ته رونه شي دا فقر دا مشکلات بو وی.
د دکاندارانو د شورا مرستیال بادشاه سردار بیا افغانستان ته د نړیوالو هوایی پروازونو د پیلیدو په اړتیا وغږید. د ویل
پروازونه د وامی شتيګي پروازونه باندې په می کلاکه غوښتنه د نړیوالو نه دو چې د خپل پروازونه خلص کو. دویمه خبره یمو د نړیوالو نه دا غوښتنه دو کی می کنګل سروي پیسې چي دي بیر تخپل افغانونه ته خپل خلک ته ورکي. افغانستان ډیر غریب ملک دی ډیر غریب عوام دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي د دکاندارانو او سوداګرو ستونزې مني یوای چې د حلولو په خاطر به اړوند مراجعو سره تعقیب کی. د خوست د ولایت مقام د رسنیو مسؤل مولوي اختر محمد اکرم وویل
مونږ به دا ځل دوی ته یو چاره جوړ کړو خو بل ځل مو غوښتنه داوي چې موټرو کې د قانوني وزن نه او زیات وزن وانه چوي. نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی. نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګا شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابرې کړي او تر څو د دوی سوداګریزې چارې عادي او حالت ته وګرځي.
په خوست کې داسې مهال سوداګر دکانداران او پانګوال د خپلو ستونزو یادونه کوي چې په دې وروستیو کې د نورو سیمو په شان په دې ولایت کې هم د خلکو بیکاري ډیره شوې او په ښار کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وربشو. ننګرهار ته په ننګرهار کې هم د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر د ښوونځیو ښوونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. دوی وایي دغې چارې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
په ننګرهار کې د سرکاري ښوونځیو استادان شکایت کوي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي چې له امله یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او د دوی ښوونیز بهیر هم ټکنی کړی دی. خلیل کامران چې د کامی ولسوالۍ په شیراغه مجددي ښوونځي کې ښوونکی دی مشال راډیو ته وایي
تقریبا درې میاشتې راهیسې د ښوونکو معاشات بند دي او موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. حتی چې دوکاندارانو ته ورځو هغه هم په اسانۍ باندې زموږ ته قرض نه راکوي. نو د یو طرفه د ښوونکو معاش کم دی او له بله پلوه دغه مشکل سره مخامخ یو. زموږ هیله ده معرف له مسؤولینو نه داره چې زموږ د معاشاتو په اړوند باندې زر تر زره غور وکړي.
د انجام الدین په نوم یو بل تن ښوونکی هم له حکومت نه ښوونکو ته د تنخواګانو د ورکړې غوښتنه کوي او وایي که د ښوونکو تنخواګانې پر وخت ورنه کړل شي نو نه یوازې ښوونیز بهیر به ټکنی شي بلکې ښوونکي به له لوی اقتصادي بحران سره مخ شي.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه ده اخیستی او له فقر او ګدایي سره مخامخ یو. پیسې نه لرو اوړه نه لرو چای بورې ته هم ضرورت لرو. تاسې نه هیله کوو چې لوړو مقامات ته زموږ دغه عرض وړاندې کوي چې موږ په خپل وخت سره معاشونه راکړي چې د ژوند مشکلات هم حل شي.
برېښنا صافۍ چې په جلال آباد ښار کې ښوونکي ده وایي د کورنۍ ټوله سرپرستي ور تر غاړې ده خو د تیرو درېو میاشتو راهیسې خپل معاش نه دی اخیستی چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوې ده.
زه د کابل د ادې نه راځم. زه دلته د ورځې ما ناویا روپۍ رکشوا نقلي دا به زه له کومه کوم ورته. زه خو یو سیاسره یم. د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. مثلا ماشومان مې دي یتیمان دي دې ته دا خرچه خوراکه زه رکشې ته ورکړم که زه هغو ته یو مړې ډوډۍ یا یو کټوي برابره کړم. د ښوونکو معاشونه باید په وخت سره ورکول شي.
بل لور ته د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان عبدالله عابد بیا ښوونکو ته ډاډ ورکوي او وایي دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې جدي کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به د تنخواګانو د ورکړې پروسه پیل شي.
پرون موږ د ولسوالیو سره جلسه وه او مفتي صاحب اوس نوی رئیس معرف ته راغلی دی. هغه په خپلو خبرو کښې یادولي وو که د مشرانو سره په تماس کښې دی چې د ټولو کارمندانو که هغه ښوونکي دي او که هغه اداري کار کوونکي دي ټولو ته معاش ورکول کېږي خو لږ حوصله په کار ده دغه سیستمونه فعال شي ځکه دا آنلاین سیستم دی ټولې ادارې سره وصل دي مثلا معرف او مصروفیت او افغانستان بانک. نو د دوی دا سیستمونه په خپلو کښې سره لینک لري چې دغه سیستمونه بېرته فعال شي ان شاء الله چې دوی ته معاش ورکول کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم نه یوازې دا چې د ښوونکو معاشونه ځنډیدلي، بلکې د روغتیایي کارکوونکو او د نورو سکتورونو د کارمندانو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د مالیې وزارت چارواکي وایي چې ټول دولتي کارمندانو ته د تنخواګانو د ورکړې پروسه یې تر کار لاندې ده او په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه هواره شي.
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
مخکمه پورا پورو کې واوریدل چې په افغانستان کې د نغدو پیسو ډیر کمای راغلی او لدی عمله ګڼې اقتصادي چارې په ټاپه درېدلې دي. بانکونه هم له ډیر وخت راهیسې غیر فعال دي. تقریبا په غزنی ولایت کې هم د بانکونو خدمات ورو شوې دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
د غزنی خار په کلی سبسی مکه د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته د شاوخوا دکانونو دکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکلې دربولې دي. خو د دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې خزي هم پکې تر سترګو کیږي د خپل پیسو تر لاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د نوتلو اجازه ورکول کیږي. په انتظار ولاړ کسان وای نه په کور کې د خوراک او ورته توکي او نه هم پیسې لري چې یو څه ور باندې واخلي. خپل په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورزي. دوی وای د سوالګرو په توګه خپل پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وای هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼې ګونې لامل ور نه ورزي. دلته پښنا چادرې کې نغښتې تقریبا 50 کلنه خزه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی خار د نواباد سیمې اوسیدونکو راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو، هر ورځ بانک ته راځم خو خالی لاس بیرته ستنیږم. دا زیتوی د خامکو کار کوي، شپه ورځ یو کړی و. له دغه لارې راټولې کړې پیسې په بانک کې جمع کړې وي. خو دا ده چې اوس خپل پیسې له بانک څخه نشم ایستلې.
هزاران نفر روز روزانه میایي د پشت دروازه بانک استاد مشه.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي، نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې. اوس یوه بله ویره هم ده. ما اوریدلي دي چې بانکونه له یوې مخې بندیږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کیږي.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورستر بلې مخ په خرابې دودې. کاروبارونه خراب شوی او ګرانی هم ورستر بلې زیاتېږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو رایستلو په موخه ولاړ دی. دی وایي له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
والامو ډېر مشکلات کې خلک هم ډېر مشکلات کې دلته لمبر نه پیدا کی د چا سره زنانه د خلکو سره زنانه موږ هله کوس باید دا بیګونه را تخلاصي او موږ سره باید کوشش وکړي موږ سره باید مدد وکړي.
دا په داسې حال کې د چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کیږي خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کیږي. د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي. دوی وای په اونۍ کې $200 راکوي خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده. له دې عمله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي. حاجی حمید الله خوګیانیوال په غزنی کې یو صراف دی. دی وای د بانکونو د پیسو لپاره دی یو سلسله جوړه شي ترڅو خلک خپل پیسې وباسي او بیا جمع کړي.
موږ د افغانستان بانک څخه دا خواهش دی باید هغه زموږ مشکلات حل کړي. په دغه ایزی بانک کې زموږ تقریبا یو نیم لک ډالر سه. په میوان بانک زما پیسې سته، په یونایټډ بانک زما پیسې سته. زه د دې صراف یم. اوس موږ ته د اتحادیې د حساب یا د بل حساب د کونډو د حساب موږ $200 ویلي دي. په $200 زموږ هیڅ مشکلات نه کېږي. $100 د میاشت راکي، په $100 موږ هیڅ نسو کوي.
د افغانستان بانک او طالبانو مسولین تقریبا هر ورځ خلکو ته د غستونز د حل کولو ژمنې کوي، خو لا هم د غستونز پر خپل ځای پاتې ده. په غزنی کې د طالبانو لراتک څخه تقریبا یو نیم میاشت وروسته یو شمیر بانکونو په خپلو فعالیتونو پیل کړی دی، خو خلک یې له خدماتو څخه ناخوښ دي.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنی میشوي ورزو لنډو خبرو ته. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق له یوې ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې یو نیم میلیارد ډالره په افغانیو اړولې وي. د نړیوالو متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوي د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. هغه همدارنګ د وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخلېدو څخه هم خپل جنګیالي منع کړي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو جیشل مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي دي. طالبانو یو نیم میاشت خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړي. نجونې هم له ورزشه پاتې شوې دي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. بحرین او متحده عرب اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه ولولې. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له احمد شیبر اورو.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان په اړه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل آنلاین غونډه د اکتوبر په 12مه جوړه شي. د ایتالیا سریازه ماریو دراګي چې وادي د جیشل هیوادو محلنۍ مشي کوي وای نړۍ اوس د جګړه ځپلې افغانستان بلاتر نه کوي. خبرونه پیل کی افغانستان د اقتصادي مات سره مخامخ دی او متحده ایالاتونو تیرونی وویل چې له دې سره موافق دی چې په بشري برخه کې افغانستان سره مرستې وشي. د ایتالیا سریازه وای چې د جیشل هیوادو د غونډې یو هدف بشر دوستانه دی او بلې دا دی چې پرنيشتي افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. هیل کرسپانی هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د سره سریب او د سری میاشتې نړیوالې ټولنې اندیشنې شریکې کړې دي. دغه دوه نړیوالو ټولنو د افغانستان وضعیت ته اندیشنه ښکاره کړې ده چې بشري ناورین برامنست شي کم راستي ونه شي. هیل لیکي د مرستو غوښتنه او خبرداري په داس وخت کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د افغانستان اساري زیرمې کنګل کړې دي او یو شمېر هیوادو او مؤسسو لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق وروسته تر دې له افغانستان سره خپل مرستې ودرولې چې طالبان واکمنان شول. د دغو دوو مؤسسو استازو ته د جیشل هیوادو په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان 15 اپسلو کې لګښتونه بهرنیو مرستو چمتو کول او طالبان حتی نشي کولای چې خپل مامورینو معاشونه ورکړي. هیل رسپانی د افغانستان په اړه یو بل مقاله هم خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي چې ولسمشر بایدن د اگست په 1 په خپل وینا کې وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو شر وتل واشنگتن ته لار پرانیزي چې په سیمه کې له چین سره جدي سیالي ته توجه وکړي. خو د رسپانی په باور اوس دا نقشه په زیاتېدو ده چې په دې سیمه کې د امریکا د دې سیال لپاره ستراتیژیک فضا ډېره پرانستل شوې ده. هیل رسپانی وړاندې د واشنگتن او پیکینګ وروستي اړیکې څه په تفصیل څېړي او د افغانستان مسلې ته بیا اشاره نه ده کړې. خو د افغانستان په چارو کې د چین تر لیوالتیا پورې پیکینګ تازه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بشري مرستې د طالبانو له حکومت سره کړې دي او رویټرز اژانس څرګندوي چې چین غواړي د اکتوبر په وروستیو کې د متخصصینو د یوې غونډې کوربه شي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه بحث پکې وشي.
ازادي رادیو ته غوښتل د نورستان پارون سره د دوه ختیځ ولسوالیو کامدیش او برګی مټال پر نخنون کی سړک بیا کار پیل شو. دا سړک چې د پپړوک لاري یاد ولسوالیو ته غزي د پخوانی حکومت له سقوطې کارونه بند شي او د خلکو په خبره کې چیرته د دغه سړک کارونه بشپړ شونه د اوګد مزلونو او زیاتو لګښتونو به خلاص شي. تفصیل په دغه راپور کې
په نورستان کې طالب چارواکی وای مرکز پارون سره د ختیځ نورستان د نخلون کې سړک کارونه چې په هیواد کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته پر ټاپه ولاړو 13 ورځ بیرته پیل شول. د دوی په خبره چې اوس مهال د مرکز پارون او کامدیش برګی مټال ترمنځ لار چې د کونړ په ولایت کې غزیدلې نږدې 300 کیلومتر وګداو ولستون جوړه کده، خو د پپلوک سړک جوړېدو سره به یاد مزل 25 کیلومتر ته راکم شي. په نورستان کې د مطبوعاتو دفتر مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
نورستان ولایت مرکز نه نورستان ولایت کامدیش او برګی مټال لوسالې ته غزیدلې سړک 25 کیلومتر دی. 14 کیلومتر سړک مخکې وهل شو، یو لس وسپاتې دي. نو دغه یو لس کیلومتر سړک باندې کار شروع دی او د 13 ورځې افتتاح و د کار. امارت اسلامي انکشاف دیهات مسؤلینو په هلو زرو ولایتي بودیجی او دارنګ خیریه ټولونو په مرسته د تکمیل چارې روان دي. ان شاء الله تعالی ان قریب وخت کې به کارونه مکمل او سرته ورسیږي. د دې کار په سرته رسیدو سره به شرقي نورستان ولس مرکز پارون سره ډیر نږدې شي.
د پپړوک لار په لوړو او واورینو غرونو کې تیریږي چې د ژمي په موسم کې پریکار کول ستونزمن دي، خو چارواکي وایي چې د واورو پیل کېدو وړاندې به یې چارې بشپړ شي. د نورستان اوسیدونکو هم پر یاد سرک د بیا کار پیل کېدو ته خوختي او هیله لري چې ورسره به وګد مزلونه لند شي، د زیات وخت او پیسو لګښت به هم راکم شي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو زبیح الله راته وویل اوس که څوک له برګی مټال پارون تزي نو لومړی باید د نورستان له کامدیش بیا د کونړ له ناړۍ غزیباد اسمار او شګل ولسوالۍ تیر شي او ځان اسدآباد ته ورسوي، او له هغه وروسته بیا هم د کونړ وټپور مانوګي چپی درې او د نورستان واما ولسوالۍ لستونزو ډکه او کندو کفر لارو وهي او پارون ته ورسیږي. دا یوازې د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکو نه دي چې د سړک له نشټوالي وګدي او له خطر ډکې لارې وهي، بلکې د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکو هم لور تستونز سره مخ دي. دغه ولسوالیو ته په تیرو شلو کالو کې د سرکونو غزولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راوستل شوې، خو د سرکونو رغولو پر ځای په حکومت کې د شته فساد لامل